درنو دوستانو دی ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اجمل انت هر کله کوم په دې خبرونه کې وړاندې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوی دینی عالمانو د غونډې په جزئیاتو غږیږو. مهم خبرونه دادی د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده په کابل کې د طالبانو لخوا رابل شوی غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت د بشپړ نافذېدو ژمنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر وینا په کابل کې خبریږي، خو په رسنیو کې تر اوسه پورې تصویر یا ویډیو نه ده خبره شوې. دا شاوخوا درې نیم زره طالب پلو دینی عالمانو او قومي مخورو درې ورځنۍ غونډه له پرون پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو په کې بحث وشي. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خونزاده نن په خپل ځباندی یو سات اوګدا وینا کې په بیلابیلو مسایلو باندې وغږیده، خو په دې څرګندونو کې هغه د خزو یا انجونو په اړه هیڅ ونه ویل. هغه مسله چې په افغانستان کې د انجونو د زده کړو په تړاو باندې ګڼ انتقادونه راپورته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د خزو د بشري حقوقو په اړه باندې په جنیوا کې استراري غونډه پیل کړه. دا غونډه نن غرمه 12 بجې پیل شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلاو همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي گزارش کړ او د افغانستان د ولسی جرګې پوخانی غړی فوزیا کوفی به په دغه بیړنۍ غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا جوړ کړي څرګندونه وکړي. د اوکرين چارواکي وایي چې پر یو استوګنځای او تفریحي مرکز د روسیې د توغندیو په حمله کې لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي. چارواکي وایي حمله تیر شپه په جنوبي ساحلي ښار اودیسا کې په داسې حال کې شوه چې پرون اوکرين ځواکونو د یو ستراتیژیک ساحلي ټاپو د بیرته نیولو خبره وکړه. که څه هم اوکرين وایي دا حمله روسیې کړې، خو مسکو په دې حمله کې خپل دخالت نه دی منلی. دوستانو تاسو مو غږله ازادي رادیو ناوړی وړاندې په دې خبرونه کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د نننیو څرګندونو جزئیات تر سره شریکو چې په کابل کې د طالبانو لخوا د وربل شوی دینی عالمانو غونډه ته وکړي. همدارنګه په دې اړه چې د طالبانو د وربل شوی دینی عالمانو غونډه او همدارنګه پکی دی ملاحبت الله خونزاده سرګندولی څومره مهمه دی او کوم ټکی پکی دا پاموړ وو په دې موضوع باندې د خبريال او سیاسي مسلو له شنون کې قریب الرحمن شهاب سره مرکه لرو. دا خبرونه په جریان کې به کندوز ته ملاړ شو او هلته به د هغه بي وزل خزل حالت تاسو خبر کوشي. په خای لاسي صنایع جوړول خو وساغم بازار نه لري.
حکومت صاحب خوب سالیه چی آل قیمتي است گشنگی اومده هیچ چیز
تاسو به هم راشو ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو که تر پایه را سره وی ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم څېړو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربل شوی دی دینی عالمانو او قومي مشرانو غونډه نن دویمه ورځ ده او پکې په نورو بحثونو سربیره د پاموړټ کېدا او چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده د لومړي ځل لپاره په کابل کې په دې غونډه کې راڅرګند شو او غونډې ته یې وینا وکړه. په دې اړه په مخکې ماده همکاري رپورټ
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په لومړي ځل په کابل کې د دینی عالمانو پیوالو غونډه کې ګډون او خبرې وکړې. د هغه خبرې تر ډیره له نړیوالو سره په اړیکو، کورنۍ امنیت، حکومتداري او د غشان خپل وسلوالو ته په نصیحتونو راټولې وي، خو د افغان میرمنو د حقونو او د انجونو د خوندیو د خلاصېدو په اړه هیڅ هم نه ویل. تمه دا و چې ښایي په دې غونډه کې به د ښځو د کار او انجونو د تعلیم په اړه خبرې او بحثونه وسي، خو له تېرو دوه ورځو راهیسې په دې اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. د طالبانو طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په دې غونډه کې په توند لهجه وویل په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نسی او تعامل به ورسره ونه کړي. هغه د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې په فشارونو نسی کولای طالبان له خپلې لارې یو ګام هم په شا کړي. ملا حمت الله داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د طالبانو د حکومت مشروعیت په کور دننه او بهر له ننګونو سره مخ دی او تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملا حمت الله د خبرو نوره برخه د طالبانو په واکمنۍ کې د امنیت پر ټینګښت او په دولتي ادارو کې د فساد اړیکو او انډیول پاللو پر مخنیوي متمرکز و. همدارنګه د دوی له لوري پر عمومي عفو ټینګار خو د طالبانو مشر طالب چارواکو ته لارښوونه وکړه چې له خپل سر او محکمو دی لاس په سر سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د بشري حقونو د بېلابېلو سازمانونو لوري په یو شمېر ولایتونو کې د خپل سره محکمو او د پخوانیو حکومت د سرتیرو د وزنو او تری تم کولو راپورونه ورکړل شوي دي. که څه هم طالبانو په دغه ډول پیښو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې انتخابات، سیاسي زعامت او جمهوریت دروغجنه مشروالي یاده کړه او ویې ویل چې ټول باید له اوسني زعامت سره د ملاتړ ژمنه وکړي. د ملا حیبت الله د خبرو له پیل وړاندې د دغې غونډې مرستیال مولوی اسماعیل لګډنوال غوښتنه وکړه چې د لاسونو په پورته کولو سره د امیر المؤمنین په حیث له ملا حیبت الله اخونزاده سره بیعت وکړي. د طالبانو د حکومت له لوري د علماو د ناستې نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوی چې نن هم په دې غونډه کې دیني عالمان او قومي مشران چې د طالبانو پلویان دي په ګروپي شکل سره په بیلابیلو موضوعاتو بحثونه وکړي.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت رهبر ملا حبت الله اخونزاده په کابل کې د طالبانو لخوا وربل شوی غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت نافذېدو ژمنه وکړه. د لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر دا ډول یوه وینا خبرېږي چې په کابل کې په یوه غونډه کې، خو په رسنیو کې د نوموړي تصویر یا ویډیو بیا هم نه ده خبره شوې. دا شاوخوا درې نیم زره طالب پلو دینی عالمانو او قومي مخبرو درې ورځنۍ غونډه لپاره پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو پکې بحث کیږي. زموږ همکار له خبريال او د سیاسي مسایلو له شونن کې قریب الرحمن شهاب څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې د ملا حبت الله اخونزاده په وینا کې نوې څه و.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخونزاده په وینا کې ځینې نوي ټکي وو، خو ځینې له سره یاد نه کړل چې د نجونو د ښوونځیو مسله له سره یاد نه شوه او نوې مسله بیا دا وه چې په راتلونکي کې د شریعت د دوی په وینا د بشپړ نافذېدو تمه باید افغانان ولري چې هغه د ده په وینا د حدود جاری کول دي. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې تر ډیره د ده انګیرنه دا وه چې ګواکې نړۍ په افغانستان کې له اسلام سره ستونزه لري. ډیر بحث پر دې متمرکز وو نسبت دې ته چې په سیاسي او یا نورو استخباراتي او نظامی برخو باندې تمرکز وکړي.
د افغانستان له روانو ستونزو د وټلو لنړی سره د بشپړ سیاسي او اقتصادي تعامل او د نورو ستونزو د حل لپاره ولې لږه اشاره په خپل څرګندونه کې درلودې؟
لنړی سره د تعامل په برخه کې د ځینې اشاره درلودې، ولې په اقتصادي لحاظ باندې د افغانستان د پرمختګ تمه لنړی نه پریوه او پر افغانانو باندې غږ وکړ چې لنړۍ نه هیڅ ډول تمه ملري ان کړي او سړک جوړول هم وي دا باید خپل افغانان وکړي. دا کار د دې معنی دا ده چې په یو ډول باندې دته د اوسنۍ نړۍ ټول لغښتنې چې نړۍ څومره یو پر بل پورې تړلې ده دغه لکه په سم شکل چې نه یې ورته رسیدلې، ځکه هیوادونه په یوازې ځان هیڅ هم په دې عصري نړۍ کې نشي کولای، حتی که هغه د امریکا، چین، روسیه او یا نورو ابر قدرتونو په څیر هیوادونه دا یو پر بل پورې تړلې دي.
د طالبانو په دې غونډه کې د ځوانانو، ښځو او نورو اقالیتونو د نه حضور په اړه انتقادونه کیږي. د یو ځوان په حیث ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
په غونډه کې له شک پرته د ځوانانو، میرمنو او د ټولنو د نورو اقشارو او برخو حضور نه و، او حتی د هغو کسانو چې په دغه غونډه کې حضور درلود د ټاکل کېدو میکانیزم او هغه تګلاره واضح نه و. دا هیچا ته واضح نه ده چې دا خلک چا ټاکلي، څنګه ټاکل شوي او په غونډه کې د چا استازیتوب کوي. نو دا مسله ګونګه ده، او په دې غونډه کې د ټولنې د ګڼو اقشارو نمایندګي نه و موجوده.
دوستانو، د نننۍ غونډې په اړه او همدارنګه پکې د طالبانو د حکومت د رهبر ملا هبت الله خونزاده د څرګندونو په اړه مو له خبري او د سیاسي مسایلو له شنونکي قریب الرحمن شهاب سره مرکه اوریدله. د غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ځینې اوسیدونکو په کابل کې جوړیدونکو جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کړې ده. جرګې ته بلل شوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. اټکل کېږي چې د طالبانو د حکومت له لوري په کابل کې د وربل شوي دینی عالمانو مخورو جرګه به درې ورځې دوام وکړي. نور حل په دې ریپورت کې.
د عالمانو دغه جرګه چې لا هم څرګند نه ده کومې پریکړې به وکړي، خو ډیری افغانان د دغه جرګې له ګډونوالو څخه د بیلوري پر ځای صحیح او د افغانانو په ګټه د پریکړو غوښتنه کوي. دوی وایي دا هغه جرګه ده چې تم ورڅخه کېدای سي. عبدالباری نعیمی د پکتیکا ولایت اوسیدونکی دی.
د پکتیکاوالو لسونو غوښتنه له ترسره کېدونکې جرګې نه ده چې هلته تللي علماي کرام او مشران د ولس رښتینی استازیتوب وکړي، او په عین وخت کې د ولس هغه غوښتنې چې لري په رښتینی معنا وړاندې کړي، او له حکومت مهیله ده چې هغوی ته مثبت ځواب ووایي او د هغوی پر رڼا کې یو میکانیزم جوړ کړي او په هغې اساس دولت مخته بوسي.
هارون امینی بیا د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د جرګې له ګډونوالو د طالبانو په حکومت کې د ټولو قشرونو، قومونو، فکرونو او ښځو د ګډون د پریکړې پر ټینګار غوښتنه کوي. د له قومونو، قشرونو، فکرونو او ښځو څخه پرته د حکومت جوړښت نیمګړی او بې ګټې بولي.
که چیرې په یو حکومت کې ټولو قشرونو خلک وي، د هر قوم نه وي، دا حکومت همیشه پایداره وي، او که چیرې د یو قوم څخه وي دا بل قوم تقابل ور نه ده، او دا پایدار نه شي پاتې کېدلی.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نسیم سباب یا وایي د جرګې پریکړې د ملي او تعلیمي وي. نوموړی د جرګې له ګډونوالو د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ډیری چارواکو بیرته هیواد ته پر اغوښتلو او د هغوی له تجربو څخه د ګټې اخیستلو د پریکړې غوښتنه کوي.
موږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي او همدغسې د ملي بیرغ مسله واضح کا، د هغې لپاره باید کار وشي، او ټوله کې پخوانی ولسمشر راوغوښتل شي او دغې د مشورونه، د هغې د تجربو نه ګټه واخیستل شي.
د میدان وردګو ولایت یو بل ځوان همایون بهادوري بیا د داسې جرګې د ترسره کېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان تاریخي، فرهنګي او افغاني ارزښت راټیټ نه کړي، او هغه پریکړې وکړي چې دولت په خیر وي.
دغه لپاره باید پریکړې وشي لکه د تیر نظام خلک دي، د جمهوري نظام دغه لپاره باید داسې پریکړه وشي چې له دې وروسته باید نه وځورول شي، که رښتیا هغه کادرونه وي هغه ته باید ځای ورکړل شي په دې نظام کې تر څو د ولس په ګټه کار ترې واخیستل. همدارنګه د نور ارزښتونو په اړه هم باید هغه ښکاره پریکړې وشي، لکه هغه ملي بیرغ دی، درې رنگ بیرغ وو.
شزې چې په اوسنی افغانستان کې تر بل هر چا زیاتې له خپلو حقونو څخه به برخې سوي، نو هغه هم د دغه جرګې له ګډونوالو څخه شزو ته د حقونو د ورکولو او ژغ پورته کولو د پریکړې غوښتنه کوي. سمیره صدیقی په غزنی کې یو فعال میرمنده، د دې غوښتنه ده چې د نجونو په تعلیم او د ښځو په کار د ټینګار وسي.
کله چې مشران کینی او لوی جرګه جوړیږي، او غلطه تصمیمونه نیول کیږي، بالخصوص د ښځو، د نجونو د مکتبو په اړه خبرې کیږي، نو دا به ډېر ښه خبره وي. دا مشکل در تر در حل سي، او جنکی لار سي خپل مکتب ته بیرته خپل درسونه ته ادامه ورکړي.
خو جرګې ته بلل سوي کسان بیا په دې باور دي چې دوی به په دغه جرګه کې د خلکو له غوښتنو سره سمې پریکړې وکړي. رحیم الله د غزنی لاندړو ولسوالۍ څخه دغه جرګې ته بلل سوی دی. نوموړی وایي موږ تر تللو وړاندې په خپله ولسوالۍ کې له خلکو سره لیدلې، د هغې غوښتنې مو اورېدلې، او بیا به دغه غوښتنې په جرګه کې وړاندې او څېړل کېږي.
خبره شریکه کړې ده، وایي هغه کوم مطالبه غوښتنه غیر ځان سره راوړي دي.
دغه جرګه د افغانستان له لوی او دودیزو جرګو څخه ګڼل کیږي، خو ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په تاریخ کې وخت په وخت حکومتونو او پاچاهانو د خپلو حکومتونو او نظامونو د بقا او ګټې په خاطر غټي غونډې او جرګې را بللې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دوستانو زموږه غلاسه د رادیو ناوړی وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د ډبرو د سکرو په بایو کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفه لوړه شوې ده. د اوکراین چارواکي خو تر هغه مخکې زو اوکراین ته د اوکراین چارواکي وایي چې پر یو استوګن ځای باندې او همدارنګه په یو تفریحي مرکز د روسیې د توغندیو په حملو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. چارواکي وایي حمله تیر شپه په جنوبي ساحلي ښار اودیسه کې په داسې حال کې شوه چې پرون اوکراینی ځواکونو د یو ستراتیژیک ساحلي ټاپو د بیرته نیولو خبر ورکړ. دا هم په دې اړه تفصیل.
د اوکراین چارواکي وایي پر یو استوګنیز ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د استراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ لوی جوړیو و کسان ژغورل سوي چې درې ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او لیوي نه منځله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د 400 کسانو مړینه او تر 150 زیاتو نورو ټپې کېدل تایید کړي دي. پر راپورونه کې ویل سوي چې تیر شپه په بیلهرود د نستروفسکي شارګوټي کې د یوې راکټي حمله په نتیجه کې د یوې نه منځله ودانۍ یو برخه ویجاړه سو چې وروسته د دې ودانۍ په یو دکان کې اور ولګید. د اودیسا پوځي اداري ویلي چې دویم توغندۍ په همدې شارګوټي کې پر یو تفریحي مرکز لګیدلې چې لږ تر لږه درې کسانې هلته وژلې چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیک الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19مه اونۍ ترسره شوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لیسچانسکي تر حد زیات د زیاتې بمباری او په دنیپرو پتروف سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
لا. ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو وروسته په خبرونه کې لا تاسو هم اورو چې تاسو په کابل کې د دینی عالمانو د غونډې پاړه او همدارنګه پکې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله خونزاده د ننیو څرګندونو پاړه څه نظر لري؟ د وسنا تدا یکی ورسته موږ د تاسو درې څلور ټلیفوني تماسونه راخلو. شمیرم درته وایم 00 22 11 2 شپږ څلوېښت 01. دا مو د واتس اپ شمیرم ده او همدارنګا د ټلیفون شمیرم ده. په دې باندې زنګ وهلی شئ او ورسته مو را سره په دې اړه باندې خپل نظر شریکولی شئ. له وسنه درته وایو چې کله مو ټلیفون له سټوډیو سره وصل شو لطفا خپل نوم او ځای اخلي او خپل خبره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
خو مخکې لدینې چې تاسو نه واورو څو ریپورتونه نور راخلو. د طالبانو حکومت وايي په افغانستان کې د ډبرو سکرو په بایو کې لوړواله نه دی راغلی، بلکې واسي ګمرکي تعرفي لوړې شوې دي. وړم ورځ د طالبانو د مالی وزارت د اعلانې په خبرولو سره د یو ټن ډبرو سکرو اټکلي بیا تر $200 لوړ کړ چې لدی سره په ګمرکي تعرفه $20 ته لوړ شو. نور تفصیل په دې ریپورت کې.
د افغانستان د ډبرو سکاره په کورنۍ ورسنۍ او خواله شبکو کې د نن سبا تر ټولو ګرم او د بحث پرونکو موضوع ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت وایي د افغانستان د ډبرو د سکرو په بیه کې لوړوالی نه دی راغلی، بلکې یوازې ګمرکي تعرفې $28.8 ته لوړه شوې. تیر ورځ د طالبانو د مالیه وزارت د یو ټن ډبرو سکرو تخمینی بیا له $90.200 ته پورته کړه، چې له مخې ګمرکي تعرفه چې 1.5% کېږي $28.8 ته لوړه شوه. د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان لومړی وزیر شاباز شریف د خپلې کابینې په یو غونډه کې له افغانستانه د ډبرو د سکرو د وارداتو په چټکتیا ټینګار وکړ. نوموړي د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کابینې په یو ځانګړي غونډه کې وویل چې د افغانستان د ډبرو د سکرو د وارداتو له درکه دغه هیواد په کلنی ډول $2.2 میلیارد سپما کوي. د ښاغلي شریف په خبره له افغانستانه د ډبرو سکرو په پاکستانی روپۍ ورانیول کیږي او په دې له یوې خوا ډالر په کور پاتې کیږي او له بل خوا د پاکستانی روپیو ارزښت لوړیږي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په پاکستانی روپیو د ډبرو سکرو د تعرفي اخیستل ردوي او ټینګار کوي چې د ډیورن تر کرخې د ډبرو سکرو هر ډول عملی پروسیس او د خرڅلاو چارې په افغاني بانک نوټونو ترسره کیږي. د دې وزارت ویان عصمت الله برهان ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال هر کورنی شرکت د یو ټن د ډبرو سکاره له 3 تر 3.5 او آن 4000 افغانیو په بدل کې ورکول کیږي، چې خای له ګمرکي تعرفي او نورو لګښتونو وروسته افغان سوداګر پر پاکستانی شرکتونو یو ټن له $200 په لوړ قیمت وپلوري.
دا د معدن د خولې څخه انتقالي جي بیا د ډیورندر کرښه پرې چې دا یو ټن چې موږ د 3000 څخه موږ شروع پکړه ده چې د معدن او پېټرولیم د وزارت څخه چې د اصلي مال دی دا چې کله د هیواد پلو ته رسیږي نو الته د دې قیمت تقریبا $2.5 ته رسیږي او اوس به دا د په حاله ګمرکي تعرفه هم پر دې باندې پورته شوی نو بالکل مرد دې څخه په هیواد کې $300 په شاوخوا کې یا $340 په شاوخوا کې مرد دې څخه لاس تر راځي.
د وای د طالبانو د حکومت لپاره راهیسي یوازې ل شپې ته افغاني شرکتونو سره د ډبرو د سکرو د انتقال نوي قراردادونه شوي، خو نږدې یو سل شل شرکتونو سره د تیر حکومت قراردادونه پر ځای پاتې دي. خو انتقاد دا دی چې ولې د طالبانو د قانون وزارت ل نوي شرکتونو سره د قراردادونو جزئیات نه شریکوي. د قانون وزارت ویان عصمت برهان وای لټول شرکتونو سره شوی قراردادونه د آزاد رقابت لاره د رسنوي په وړاندې شوی او هیت شرکت سره ځانګړې مراد نه دی شوی، خو تر دې دمه دغه شرکتونو پاړه هیڅ معلومات نه دی خبره شوی او نه هم کومې رسنۍ دغه قراردادونو پاړه راپورونه خبره کړي. د طالبانو د مالی وزارت اوس له هغه د ډبرو د سکرو تخمینی بیا $200 ته پورته کړ چې د رويټرز د راپور پر بنسټ په نړیوال بازار کې د ډبرو د سکرو د یو ټن بیا آن تر $1500 پورته شوی. یو شمیر اقتصاد پوهان وی له هم د نړیوال مارکیټ په پرتله د افغانستان د ډبرو د سکرو بیا لنیمایي ښکته ده. دوی غوښتنه کوي چې واکمن نظام باید د نړیوال مارکیټ د بیو سره سم د افغانستان د ډبرو سکرو بیې هم لوړې کړي. لډلی محبوب الله ګردیزی ازادي راډیو ته وویل
البته افزایش قیمت ګام ستودنی است، اما بان هم
د ډبرو د سکرو د بیو لوړول یو ښه اقدام دی، خو که بیا هم وګورو زموږ بیا له نړیوال بازاره سمه نیمه کمه ده. اړتیا ده چې نه یوازې د پاکستان لپاره بلکې د نورو هیوادونو لپاره هم باید د نړیوال بازار سره سمې وټاکل شي. د دې لپاره باید یو کمیسون وټاکل شي، ځکه زموږ د ډبرو سکاره په هر لحاظ عالی دي.
چون معدن ما هم از نگاه درجه حرارت بسیار بهتر است.
د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان له قانون سره سطحي چلند ونه کړي او باید د افغانستان دغه ملي شتمني د دغه هیواد په ګټه وکاروي او هڅه وکړي چې د ځانګړو کسانو د ګټې پر ځای د افغانستان ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
دوستانو له کابل څخه په زینو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې د غلطنن لکتر لګا دی کوټه سنگي په سیمه کې د درې پر لپسې 14 غوونه ورېدل شوې دي. د 14 د څرنګوالي د چې د 14 دي څنګه رامنځته شوې دي او د ورانی او مرګ جوړ لپاره باندې تر اوسه په ډیر جزئیات نشته دي. زموږ په نورو خبرونو کې به موږ دا موضوع تعقیبو. اوس مخکې له دې نه چې د تاسو څو تلیفوني پیغامونه واخلو او څو تلیفوني تماسونه مو واخلو چې کولای شي راته زنګ ووهي او را سره د نن طالبانو د نننۍ غونډې پاړه او بخې د طالبانو له لخوا دی وربل شوی دینی عالمانو د تری ورزنی غونډه پاړه او همدارنګه پکې نندې طالبانو د مشر ملا هبت الله خنزاده د سرګندونو پاړه خپل نظر شریک کړي. تر هغه مخکې پام وکړي یو رپورت تا وغه له کندوز نه دی. په کندوز کې یو شمیر بې وسله میرمنې د مجبوریت لمخې د کم پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو وای د لاسي صنایعو بازار پیکه شوی دی او دوی وس نشي کولای چې لا دې درکا د کورنۍ نفقه پوره کړي. تفصیلی په دې رپورت کې اورو.
په کندوز ولایت کې یو زیات شمیر بې وسله شزه د بلوچستان جامو ګنډلو لاره د خپل کورنوي مالی لګښت پوره کوي. د شپږ کوچنیانو مور څلوېښت کلنه زبیده د کندوز د خانابات ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له لس کالو راهیسې د بلوچستان کمیسونو ګنډلو لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
لسو کالو راهیسې دغه بلوچستان جامې د پیسو په بدل کې ګنډم. میړه مې په جنګونو کې مړ سو، واړه واړه بچیان لرم او د همدې ستنې او تار له لارې په سختۍ سره خپل روزګار چلوم. یو کال مخکې سوداګرو له موږ څخه یوه جوړه بلوچستان جامې په 4000 افغانۍ اخیستلې، خو اوس یې په 1500 افغانۍ غواړي.
هغه وایي یوه جوړه بلوچستان جامې چې پکې غاړه، لستونې، د لمنې جیب او پیسې شامل دي، د 1000 افغانۍ په بدل کې ګنډي او په سختۍ سره د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوي. فریدی پونم د کندوز ښار اړوند چلمزار سیمې یو وسیدونکي هم وایي چې په خپل کور کې بلوچستان جامې ګنډي او بیا په بازار کې پر دکاندارانو پلوري. دغه 15 کلنه میرمن وای پر یو خه بلوچستان کمیس یو میاشت د ستنې وتار په وسیله کار کوي، خو کله چې بازار ته یوسی نو دکانداران په 1200 افغانۍ ورڅخه اخلي.
شوې مامې ته معتاد اس کچې نه مکنه، خود مامې بلوچستان مې دوز مامې کار مکنم خانه مې
میړه مې معتاد دی کار نه کوي. زه د همدی بلوچستان ګنډلو للارې د خپل اولادونو خوراک او پوښاک پوره کوم. وضعیت مې ډیر خراب دی. دلته سوداګر له موږ څخه یو جوړه بلوچستان جامې په 1200 افغانۍ اخلي او په خپل ای بیا په 4500 افغانۍ پلوري.
50 کلن جان محمد چې په کندوز ښار کې د بلوچستان جامو کاروبار کوي، هغه وای په کندوز او تخار ولایتونو کې له شذو څخه ګنډلي بلوچستان جامې اخلي، بیا د پلورلو لپاره د افغانستان پر نیمروز ولایت سربیره ایران او پاکستان ته استوي.
دوستانو په کندوز کې مو د هغه خزو ستونزې واوریدلې چې وایي لاسي صنایع تولیدي خو بازار نه لري. وسم لجمن سره سم تاسو ته ټلیفوني پیغامونه راخلو. تاسو کولای شئ چې موږ ته زنګ ووهی او په کابل کې د طالبان رخوا د دینی عالمانو د وربل شوی غونډي پاړه کنه سر لري او همدارنګه نن پکې د طالبانو مشر ملا هبت الله خنزاده سرګندونه وکړي. کدا سرګندونه مو اوریدلې او په دیاړه نظر لري، نو کولای شئ چې موږ د استودیو په واتس اپ یا ټلیفون شمیرو تماس ونیسئ. یو اوریدونکو په تماس کې لطفا خپل نوم واخلي او خپل نظر مراته وایي. مهرباني وکي خپل نوم مو واخلي، خپل نظر مو راته وای. ما درته وویل تاسو واوریدل. مهرباني.
حضرت محمد يم د من ولات نادالي ور رسوال ايش نکريسته خبره.
مهرباني وکي.
دا کوټي رشه غونډه ورته ته خلک ډیر خوشبينه دي، خلک ډیر خوشاله دي. کچيري دا عملي شي
څه پریکړه ته تاسو ته مل لري چې څه ډول پریکړه پکې وشي؟ ځکه تر اوسه پورې خو به خلک ورته خوشبین نه وي، خو د خلکو تمه ته نه څه ده.
تمه دا قاعده چې دا جنگ او جګړې ورته شي، خلکو اوس ډیر آرام ژوند پیل کړی.
د خلکو د مکتبونو د اقتصاد او نور مسلو په اړه باندې څه تمشته؟ ځکه ویل کیږي چې په دې وروستیو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، په ډیرو برخو کې خلک بي وزله شوي.
نو دا خو امیر مومنین خپل خبره وکړه چې د اقتصاد به مشت تاسو خپل جوړو، بهرنیان نشه راته جوړو.
مننه کوله تاسو نه دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو نه اوري دی ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. موږ غواړو چې تاسو زنی مهرباني وکړئ یو اوریدونکو بلم په تماس کړي. موږ د کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا دی ور بلل شوی دینی طالبانو د غونډې په اړه په کې د مولوی صاحب حبت الله خنزاده د سرګندونو په اړه غږی کوڅه نظر لري. مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام احمد غنی د کندهار ولایت څخه یم. علیکم ورځ ته دوی چیرې راځي چې هغه مې دا شری کلیه هغه د پاکستان حکومت د دروازې څخه باندې او بیان دی د دغه غمو خلیداتي فکر کول چې انجن د مکتب څخه باندې ول بشری حقوق د کول سربازان وجل دا خو هیڅ کوم افغانستان چې د عمومي حق کړی د عمومي حق کې نه راځي کوم زما سربازان چې دا ودی ودل کیږي د دې په اساس د اوسه او د عرس نش کې ودل کیږي چې هغه نو خلل په دروازه باندې مګا شاله ته ډېر تجربه نه کړ ته سرنګ افغاني ته ما غم خوړې خدمت دشمن نه.
تاسو د نجونو د خونځو خبره وکړه په دې اړه باندې تاسو خپل خبره واضح کړئ چې یعنی تاسو فکر کوي یا هیله مده چې په دې غونډه کې د جنکیو د مکتبونو په اړه خبره وشي.
دې غوښمه چې باید د جنونو د مکتبونو خبره واجیسي او دا چې د کرول او د افغانستان د زرو نه اقتصاد به دار هم درې لکه یادې چې درې په خپل مت باندې نه اقتصاد درې چې دا چې د دې کمی مو کړی د امریکایانو سره کړی دی د پدې او شاته هغه خبرې باید عملي کې کوم خبرې چې تاسو کوي هغه خبرې مو چې عملي کې وته هغه خبرې پاتې دي هغه نه عملي کې وته نور خبر کړی.
مننه کوم. سلامات سید حسین د موږ وخت په همدې ځای دی اوریدونکو څو پیغامونه مور واخیستل. مننه چې ټلیفون مو ک وسم یو ار بیا د مهم خبرونو سره ټکی ل کابل څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې نن د غلطه لګ تر لګا د 314 غونه د کوټه سنگي په سیمه یا ورڅیر ما سیمو کې اوریدل شوې دي. تر اوسه پورې د 14 د څرنګوالي پاړه ډیر جزئیات نشته ولې د معلومات شي د 14 د څل کابل رامنست شوې دي او څه ځانې اړولې دي. خو د 14 په کابل کې په داسې حال کې کېږي چې د غلطه د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مشرانو دی وربلل شوی غونډې دویم ورسته. نن دغه غونډې ته د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده وینا وکړه او په خپل وینا کې په افغانستان کې په بشپړ ډول د شریعت په نافذېدو شمنه وکړه. دا لومړی وار دی چې د طالبانو د مشر په کابل کې وی غونډې ته وینا کوي او دا وینا یې خبري خو په رسنیو کې تر اوسه پورې هم تصویر یا ویډیو نه ده خبره شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه په جنبا کې بیړنۍ غونډه پیل کړه. دا غونډه چې نن غرمه 12 بجې پیل شوه وستوام لري په کې به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر مشر سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي گزارشګر ریچارډ بنټ او همدارنګ افغان سیاستوال فوزیا کوفی وینا وکړي. تاسو موږ غلا زده رادیو نوري په همدې سره د برخي د دې خبرونه خبري برخه پایتر سو ازادي او اوریدونکو پروګرام وړاندې کیږي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره راته د خوست او پکتیکا د ورستۍ زلزلې په اړه پیغامونه پریخي په پیغامونو کې سپارښتنه شوی چې کورنی او نړیوال بنسټونه باید د زلزله ځپلو مرستې ته ورودانګي. موږ په دې اړه د پکتیکا لوی مسول سره مرکه هم لرو. نور پیغامونه هم شته خورازی په پایل کې د زلزلې په اړه د اوریدونکو پیغامونه وورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زاینا ترهیم زاینا میوند ولی سوالی سخت است. دا پیغام پردم کم از انزلا چی سویت دا حقا دا عمال کم جانمان خلقو تا باید آرین توی که حقا چی دمرانی زوری دار چا توی که بی باید ورگو رسیجی و عملا اقدام طول وزارتون و وکری زکا چی دا مزلوم هوادوال تا جر رسیدکی ویسی او مشکلات حال سی.
السلام علیکم، زه عبدل ودود وفادار یم د هلمند ولایت د نادالی دولسوالی څخه دا پیغام ازادي راډیو ته پیریږدم. زما پر ټولو هیوادوالو باندې ږغ دی وروره چې پر دغه زلزله پل سره مرسته وکړي تر خپل وسه پورې. همداراز د ټولو نړیوال دولتو څخه مې دغه هیله ارزو ده هر مسلمان کولی چې دغه زلزله پل سره خپل تر وسه پورې مرسته او کومک وکړي. ټولو هیوادوالو باندې مې ږغ دی چې دغه کومک د ګردو سره وکړي. وسلام د ازادي راډیو سره ډیره مننه.
السلام علیکم د ازادي کارکونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه نیک هیله احترامات وړاندې کوم. لاتو کې به ساتمن جوړ یاست. زه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. خدای دې ستاسو ما پیغام سپخپور کې کوم مرستې چې د زلزله ځپلو خلکو لپاره کې به په ډېره ښه توجه باندې باید د طالبانو نه هم دا غوښتنه ده چې باید په ډېر ښه مکانیزم باندې د دغو څارنه وکړي او هغو خلکو ته چې کوم چا ته زیان اوښتي هغو ته ورسوي. فقط وسلام. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ جوړ به یاسي. نورخان مسرور یم. پکتیکا څخه پیغام پرېږدم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه رښتیا هم پکتیکاوال خصوصا د پکتیکا ځینې ولسوالۍ ګیان نکه او څو نورې ولسوالۍ داسې زلزلې زیاتې ځپلې دي. حتی داسې کسان مو ولیدل چې د یوې کورنۍ ولس کسان هم په همدې پیښه کې یو نفر له لاسه ورکړی وو. ملکي روغتون ته هم زیات زخمیان او شهیدان وړل شوي دي.
یو میلیارد افغانۍ والا کړي دغه ځپلو خلکو گزاره کړي. یو میلیارد افغانۍ چې خلک ټول تباه دي، کلي کورونه تباه دي، هر څه ړنګ دي، لبینه تللي ماشومان او زنانه ټول مړه دي. یو میلیارد ډالر چاره او درک نه کیږي.
السلام علیکم. رفیق الله ریحان یم. پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ نه په دیګیان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله درنه مرګ ژوبله وختي وه. د پکتیا او د غزنی کابل څخه روغتیایی ټیمونه را ورسېدل او همداشان لومړنۍ مرستې وشوې. له دولت څخه مو غوښتنه ده چې زر تر زره هوایي مرستې وکړي، ځکه چې لاره خامه ده او موټر نشي کولای چې ګیان ولسوالۍ ته په زر ورسیږي. نو هوایي مرستې دوی لپاره ډېرې اړینې دي او همداشان عام خلک هم مرستې ته راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدردم له لغمان نه دا پیغام پریدم. پیغام خدا دا چې دغه کومه زلزله شوی ده په پکتیا کې، نو خدای پاک دې دغه مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او د دې اصلي لامل د ما په نظر دا څلوېښت کاله جنګونه دي چې ولس دې ته نظر جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړه کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه شی زکه ټول جنگونه دي. یار چا کور څنګه تیر شوی، تیارو په بمبارونه کړی. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما چې دا غمر ستندو یا ټیمونه چې کمال تزي ک نظامیان دي او ک موسسو دي او ک رضاکاران دي، نو دوی ته هم خدای دې راجر ورکې چې په دې کې مرسته کوي. خو دغه یو شی نه دی ډیر ډډه وکي چې د خلکو مالونو ته دې پوره توجه کی. بس همدغه بس د سکورونه وران سوي دي او اکثره ځایو کې همدغه سکی دي چې رضاکاران او مرستندوی ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلې په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و. خلک هم دې ته تلل او صرف د چا په غم نه ولا او سرو سپینو او نغد پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټول. نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کی او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه کی. همدغه ډیره د بس کورونه بران سوي دي او مړي او زخمیان پکې سوي دي. مطلب دغه مالونه باید ډیر د خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول شي او باید موږ یې واورو چې د چا مال نه د لوټ شوی موږ ته وښودل شي دې ولسته. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ذاکر علی زدران د پاکستان د میاوال نه خبرې کوم. مونږ په زدران په افغانستان کې په زدرانو کې د زلزلې نه ډېر نقصان شوی ده او په دا باندې مونږ ډېر خفه یو. بس موږ وس نه درسي بډرو کې ډېر مشکلات اور موږ ته که څه خدمات وي که بچېرې بډر بډر خلاصېدای شي خو موږ ځانونه در کوو که وینې ضرورت وي انشاءالله موږ وینې هم در کوو اور په افغانستان کښې څومره ځوانان دي دغه ته یوه هیله مې ده چې جانی مالی څومره چې خدمت کوی شي ځانونه ور ورسوئ.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت سرپرست والی وایي دوی دغه ولایت کې د زلزله ځپلو سروې بشپړه کړې او له تېرې شنبې ورځې راهیسې یې د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دغه زلزله کې 1,016 تنه وژل شوي او نږدې 3,000 نور ټپیان دي. د پکتیکا له سرپرست والی او ویاند ثناءالله معصوم نه مې وپوښتل چې په سیمه کې دا مهال د مرستندو یا بنسټونو او ټیمونو فعالیت څه ډول دی؟
ځینې ولسي خلکو شکایت کاوه چې داسې خلک مرسته وړي چې هغه د دې زلزلې نه وي ځپلې نو نورو جوی راغلي. بیا موږ په موقت ډول باندې هلته دا غوښتنه وکړه موسساتو څخه چې د توضیح فی الحال د دې په خاطر بنده کوي چې یو شفافه سروې وسي. پرون بله ورځ مازدیګر ټیم کې هغه خلکو رابطه راسره وکړه چې موږ سروې تکمیل شوه. پرون سهار بیا توضیح شروع کړه، دا دوه ورځې توضیح روانه ده انشاءالله په شفاف ډول باندې. هلته چې د سیمې خلک هم رابطه راسره کوي هغوی هم وایي چې موږ ته شی رسېدلی دي او له دې توضیح نه خوښ دي.
بلې، او له متضررو کورنیو سره یا له زیان ګالو کورنیو سره څه ډول مرستې کېږي؟ یوازې خوراکي مواد ورکول کېږي او که نه د اوږده مهال لپاره یې هم د مرستو پلان تر کار لاندې دی؟
بلې، اوس فلحال د دوی لپاره د خوراکي توکي هغه د ژوند د اسانتیاو چې کوم عاجل شیان دي، ځکه چې دوی ټولې کورنۍ له منځه تللې وو، کورونه یې نړېدلي وو، نو دغه د ژوند د تېرولو لپاره چې کوم شیانو ته ضرورت وي دغو لپاره اوس زمینه سازي شوې ده هغه را رسېدلې سیمې ته. په وړاندې دې آینده لپاره موږ څومره موسسات چې راځي خیریه بنسټونه راځي یو دونه هم موږ غوښتنه کړې ده او مرکز سره مو هم د تشویش شریک کړی ده چې دوی لپاره یو اساسي کار وسي، ځکه په دوی باندې زمه را روان ده. خدای مکه دې آینده کښې بیا موږ له بل ناورین سره مخلص وو، نو دوی هغوی موږ ته وعده راکړې ده چې دې لپاره یو طرحه جوړو، دغه طرحې په وړاندې وو بیا کره کده قدم اخلو چې دوی لپاره اساسي کار وسي. کلینیکونه یې نړېدلي دي، همدارنګه مکتبونه یې نړېدلي دي، د دوی لپاره به یو اساسي کار کوو چې کورونه یې بېرته ورته جوړ شي او آینده زمې کښې موږ ته د ټول ولس هم له یو بل بحران سره مخ نه شي.
بلې، او دغه 3,000 کورونه شاوخوا چې تاسو ویلې مکمل یا نیمایي یا یوه برخه ویجاړ شوي دي، د دغو اوسېدونکي خو به دا مهال تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کوي، آیا د موقت سرپناه غمې خوړل شوی؟
بلې، هو د په لومړۍ ورځو کښې خو اوله ورځ دوی لپاره یو څه مشکل وه، ځکه سیمه له مرکز نه لرې ده، د تایرو له لارې نه او د موټرو له لارې نه چې موږ څومره توان و امکانات هم خیمې مو انتقال کړې، اوس خیمې را زیاتې شوي دي. فلحال د خیمو بندوبست شته د ټولو لپاره، خو البته د خیمې په یو میاشت کښې دننه هلته یخ شروع کېږي، بیا په خیمو کښې دوی ګزاره هلته ډېره مشکله ده.
د پکتیکا سرپرست والی او ویان ثناءالله معصوم و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوریدونکو د زلزلې په اړه باید ووایم چې چارواکي وایي چې له تېرې چهارشنبې راهیسې چې هلته زلزله شوې په سیمه کې وخت نا وخت د زلزلې ټکانونه یا پس لړزې احساسېږي. خلک هلته تر ډیره د دې لپاره چې د سر نور زیان وروانه وړي په خیمو کې ژوند کوي. اوس هم راځو ستاسې یو شمېر نور پیغامونه اورو چې ازادۍ راډیو ته مو د خپلو ستونزو په اړه پرېښي دي.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ته محترمه، چې که وزاره د ریاست د تقاوت ته لاړ شي نه وي، هغه دې بله میاشت راشه، بله میاشت راشه، بله میاشت خوندې هم دی که یو کال یې تېر کړه، بیا چې ورته وغږېږي بیا وایي موږ څه وکړو، اختیار خو یې موږ نه دی، اختیار خو د روسیا او د چین او د پاکستان دی، موږ خو هسې مزدوران استو. والسلام.
سلام علیکم، تاسو ته سلام، رادیو آزادۍ ته سلام. خدای هم خوشحاله او کامیاب لره. زه ډګروال حیات الله یم. موږ تقاوت ده دی تقاوت ماشم نه کوي، د دولت خو هغه دی چې ملت یاران وي، آسیده وي، ډوډۍ ولري، کار ولري، عزت آبرو ولیدی، دمو خو خپل ژوند و ځواني و زندگی وخت د خدمت د خلکو د وطن کړی ده، نم چیر کړی یم، نم چپول کړی دی، نم څوک وژلي دي، د ملک او د وطن ته م څلوېښت کاله خدمت کړی دی، دغه خو څو وارې نشر کوي. د طالبان نه خواهش کړو، دا خو دمونږ خپلې پیسې دي،
په ټول د سالويک تو کولو کې د موج د موش نوازه شوې دي دا تخاوت هم د لوخو د فایسي رو کړی اس کو نکې خلک څه وکړو د کوریا او ستاسو د لپاقر او ستاسو د لیدا نور بدبختی او فلاکت او مصیبتونه او ستاسو د لیدي ته د موږ موشت متقاعدین د اجرا اشرف غنی که پاسه دولت هم په عمل کې په ثور کې به موږ ته ماشونه دی وکړل رو کړ د یو نیم کال شو د موږ ماش نشته دی بیا سړی چې سپین ږیره شي سل مریضی ورته پیدا کړي سل تکلیفونه ورته پیدا کړي ولا د موږ ټول د پیسې ټولې قرضې وو په دوا یا خلی دوا وو باندې ورکړو د تاسو نه تشکر د ازاده په ډېر ښه رادیو ده څو څه وارې نشر کړي چې دی وار وي دی موږ تخاوت اجرا شي.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ له برینجو خبرې کوم. د کسابیو په باره کې دلته بعضې خلک دي د چرګانو غوښې ورکوي، دا بعضې کسابان چې دي د غوښې نرخه هم ده او صحیح ترازی هم ده. دا بعضې 50 روپۍ کمپیوټري ترې لري چې هغوی 50 روپۍ ارزانه ورکوي، خو لیکن 100 روپۍ بیا په کلو کې مره